بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 49 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1440 هجری قمری کال د سفر له 28 او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 13 نیټې سره برابر ده. ګرانو مینوالو، نن هم د خبرونې په دوام کې ړومبی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې له سوریې سره د حماس غورزنګ د اړیکو احیا په سیمه کې د مقاومت پیاوړتیا تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د افغانستان د اوبو سیاست یا هایډرو پولیټیک نومې پروګرام درته وړاندې کیږي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د وږي د میاشتې د 28 نیټې او د شعر او ادب د ورځې او د استاد شهریار د قدرونې او لمانځنې د ورځې په هکله یوه ځانګړې وینا درته اورول کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې شان د مې وروسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې، نو پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلي چې له جو بایدن سره به ملاقات ونه کړي. د سپاه پاسداران مشر کومندان وایي هیڅ کس د مسلمانانو یووالی نشي خرابولی. احمد مسعود په افغانستان کې د 23 ترهګرو ډلو د فعالیت خبر ورکړی. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وسلې او نشه یي توکي نیول شوي، او د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان ناسش میرل یوه ستره تیروتنه وبلله. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د 28 غونډې په درشل کې له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو اترو کې وویل د امریکې له ولسمشر سره به هیڅ ملاقات ونشي. د ایرنا د خبر له مخې ټاکل شوی چې ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په 28 سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. سی بی ایس نیوز چینل خبر ورکړی چې آیت الله رئیسی له دغه خبری چینل سره په مرکه کې وویل چې له جو بایدن سره به هیڅ ډول ملاقات ونه کړي. د دغه رپورت له مخې آیت الله رئیسی د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ له جو بایدن سره د کتنې د احتمال په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي فکر نه کوم چې داسې کومه کتنه وشي، نه ملاقات ګټور ګڼم او نه مذاکره. ولسمشر رئیسی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ستاسو له نظره د ټرمپ او بایدن د حکومت ترمنځ څه فرق دی وویل په امریکا کې نوې حکومت ادعا کوي چې د ټرمپ له حکومت سره توپیر او فرق لري، خو موږ په عمل کې هیڅ بدلون نه دی لیدلی. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر کومندان ټینګار وکړ کله چې خلک په اتحاد او یو موټیتوب سره یو لاره د یو هدف لپاره وهي، خودنه کوي چې مسلمانان یو واحد لاس دی او هیڅ کس هغوی له یو بل څخه نشي بیلولی. سردار سلامی په تهران کې د 40 له لاریون څخه د پاتې کسانو د لاریون په دستورو کې د ایران پریس د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل په ایران او عراق کې موجود کروڑونه خلک د مسلمانانو د ژور او ورستر بلې زیاتیدونکې اتحاد نه خده. د سپاه پاسداران کمانډان زیاته کړه په دې وروستیو ولسیزو کې سره لدی چې استکبار او تکفیری ډلو هڅه وکړه چې مسلمانان له یو بل بیل کړي، خو د دې په اپوټه هغوی لا سره یو موټی او متحد شول. سردار سلامی ټینګار وکړ چې د پاکستان، افغانستان، هندوستان، یمن، عراق، لبنان او ایران په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو مسلمانان راغونډ شوي او د مستکبرانو خلاف متحد شول. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د طالبانو د حکومت د مخالفانو مشر احمد مسعود په افغانستان کې د درویشتو ترهګرو ډلو د فعالیت خبر ورکړ. د افغانستان د شفقنا خبری آژانس د خبر لمخې احمد مسعود د آسټریا په پلازمینه ویانا کې په یوې خبری غونډه کې په دې خبرې سره چې د افغانستان مسأله پوځي حل لار نه لري وویل، همدا اوس درویش ترهګر ډلې په افغانستان کې فعال دي او نړیوال باید د خپل امنیت په خاطر له دغو ډلو بیدار ووسی. احمد مسعود چې د افغانستانی سیاستوالانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ویانا ته تللی دی، ټینګار وکړ موږ له طالبانو وغوښتل چې د حکومت جوړول د خلکو خوښي ته پرېږدي، خو طالبانو دا خبره ونه منله. احمد مسعود زیاته کړه، زما په خپل باور افغانستان سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. اوس مهال موږ د وحدت او یووالي لپاره په یو نوي پړاو کې یو. غواړو چې د خبرو اترو له لارې ټول لوري سره راغونډ کړو تر څو غږ یې واورېدل شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وسلې او نشه یي توکي نیول شوي دي. امنیتي چارواکو په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د وسلو، مهماتو او نشه یي توکو د نیول کېدو خبر ورکړی. د چارواکو په وینا څو تنه د دې وسلو، مهماتو او نشه یي توکو د ساتنې او لیږد په تور نیولې هم دي. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د 201 خالد بن ولید قولي اردو ویان مولوي وحید الله محمدي وایي امنیتی ځواکونو د کره معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال یو سلویخ میله سپکې او درنې وسلې، مهمات او پوځي تجهیزات کشف او نیولې دي. مولوي وحید الله محمدي وویل د دې وسلو، مهماتو په تور څوک نه دي نیول شوي، خو ترلاسه کړې وسلې، مهمات او پوځي تجهیزات یې د اړوندې ادارې زیرمتون ته سپارلې دي. بلخوا د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې ویان حافظ عبدالبصیر زابولي وایي چې د امنیه قومندانې موظفینو په دریو جلا جلا عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او نشه یي توکي نیولې دي. هغه وویل چې د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې له یو کوره دوه میله پیکا ماشیندارې او زیات اندازه مهمات نیولي او په تور یې دوه تنه هم نیول شوي دي. د امنیه قومندانې ویان همداشان وویل چې امنیتي موظفینو په یو بل اقدام کې د تورخم جلال آباد په لویه لاره د بټیکوټ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې له یو تن څخه 40 کیلوګرامه هیروئن په داسې حال کې ترلاسه کړل چې غوښتل یې بلې سیمې ته یې منتقل کړي. زابلي ویلي چې نیول شوی تن تر پښتنو ګرویجنو لاندې دی چې ضربه عدلي او قضایي ارګانونو ته د نورو کړنو په موخه وسپارل شي. د خبرونو دوام ته غوښ شه. د تخار ولایت سرچینې او سیمه ایز چارواکي د تالیکان خار د تبادلې په بازار کې د لاسي بم د 14 خبر ورکوي. د دوی په خبره په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي، خو پولیس یوازې د دریو کسانو د ټپي کېدو پخلی کوي. د تخار ولایت د دولتي سرچینو د معلوماتو له مخې دغه 14 پرون سهار د مرکز تالیکانو خار د تاریخي تبادلې په بازار کې شوی و. د دوی په وینا په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. سږ کال 9 میلیونه افغان ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سږ کال یې تر 9 میلیونو پورې افغان ماشومان د پولیو ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. سرچینه زیاتوي چې دومره ماشومان د تیر کال له نومبر میاشتې څخه تر اوسه پورې واکسین شوي دي. د نړیوال روغتیایي سازمان د معلوماتو له مخې دغو ماشومانو ته 6.5 میلیونه ډوزه واکسن ورکړی شوی دی. دغه سازمان خبر ورکړی چې په افغانستان کې حاکم بشري او اقتصادي ناورین او په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو لږ لاسرسی به د پولیو په وړاندې مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړي. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د شتمنیو په آزادولو باندې په ټینګار سره خبرداری ورکړی چې که دا ځل پر دغه هیواد سترګې پټې کړی شي نو دا به یوه ستره تېروتنه وي. د فارس خبری آژانس خبر له مخې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګهای د ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان ناسه شمیرل او پرې سترګې پټول یوه ستره غلطي ده. د پاکستان د ډان ورځپاڼې په لیکنه شهباز شریف په دغه غونډه کې په خپله وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی او په افغانستان کې صلح به په پاکستان کې د صلح ضامنه وي. هغه زیاته کړه چې که دا ځل په افغانستان سترګې پټې کړو نو دا به یوه ستره تېروتنه وي. شهباز شریف زیاته کړه د پاکستان نظر دا دی چې د امنیت او لتراګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان پیاوړتیا باید د دغه هیواد له خلکو څخه د شنګای د ملګرتیا سازمان له ټولنیز او اقتصادي ملاتړ سره ملوي. او په پای کې یو سپورټي خبر ته غوږ شئ. د نړیوالو سیالیو په دریمه ورځ د ایران د غیږ نیونې ملي ټیم د دویم مقام په ترلاسه کولو کې کامیاب شو. د ایران د آزادې غیږ نیونې یا کشتې ملي لوبډلې په سربیا کې د 2022 کال د نړیوالې اتلولۍ د دریمې ورځې په لوبو کې د سرو زرو د یو، د سپینو زرو د دوو او همداشان د زیړو د دوو میډلونو په ګټلو سره 95 پوائنټونه ترلاسه کړل او په دویم مقام کې وځلېده. د اوو وزنونو د سیالیو په پای کې د امریکې ټیم په 133 پوائنټونو سره په اول نمبر دی. ایران د 95 پوائنټونو په ګټلو سره دویم مقام لري او د جارجیا او منګولیا ټیمونه د 350 او 940 پوائنټونو په ترلاسه کولو سره په دریم او څلورم نمبر دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی: له سوریې سره د حماس د اړیکو احیا، په سیمه کې د مقاومت پیاوړتیا. نو غوږ شئ ورته. د فلسطین حماس غورځنګ وویل چې دغه غورځنګ له دمشق سره د اړیکو د پیلولو لپاره د خپلې فیصلې په چوکاټ کې له سوریې سره د یوې پیاوړې اړیکې په رامنځته کولو پسې دی. د حماس او سوریې اړیکې له 2011 کال راهیسې بدل شوی وي. حماس په سوریه کې د کړکیچ د بڼه غوره کولو په غبرګون کې په دمشق کې خپل دفتر بند کړ او د نورو اړیکو تاوتریخچنه شوې. له یوې لسیزې وروسته حماس بیا له سوریه سره د اړیکو احیا ته مخه کړې ده. حماس دغه مسلې ته د اشارې په ترڅ کې چې دغه اړیکې د فلسطین د مسلې او ملت په خدمت کې دي، هغه د سیمه ایزو نړیوالو چټکو بدلونونو په سیوری کې مهمې بللې دي. سوریه هم د جغرافیایي نږدېوالي او هم د صهیونیستي رژیم سره د نیغ په نیغه مقابلې په وجه د فلسطین په مسأله کې تل مهم رول لوبولی دی او د قدس د نیواګر رژیم په وړاندې د فلسطینی مقاومت جدي ملاتړې وه. په انحال کې حماس په 2011 کال کې له دمشق سره خپلې اړیکې غوڅې کړې. د حماس دا دریس په داسې حال کې غوره شي چې د فلسطین ملي پالو سیاسي پوهانو او کڼپالو ډلو لکه د آزادې ډیموکراټیکې جبهې او د فلسطین د آزادې ولسی جبهې له دمشق سره خپل ملاتړ وساته او وی ویل چې د سوریې انقلاب یوه صهیونیستي دسیسه ده. په داخل کې کړکې چې د غلبې لپاره د سوریې د نظام په بریالیتوب او دغه هیواد د مخکنی ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو، همداراز په 2011 کال کې د حماس له انتخاباتو ترسره کولو او دغه غورځنګ د سیاسي دفتر د مشر په توګه د اسماعیل هنیا له غوره کېدو وروسته حماس فیصله وکړه چې په سیمه کې د مقاومت له چورلي سره په خپلو سیاسي اړیکو کې بیا کتنه وکړي. له هم هغه وخت د حماس او سوریې د اړیکو د احیا ګونګوسې اوریدل کېدلې او اوس عملی شوې دي. د سوریې سره د حماس د اړیکو احیا د فلسطینی مقاومت د ډلو لپاره اهمیت لري. په روانو حالاتو کې چې ځینې عرب هیوادونه له نیواګر رژیم سره د اړیکو د پراختیا او د ډیپلوماټیکو اړیکو د رامنځته کولو په لړ کې حرکت کوي، له سوریې سره د اړیکو احیا د حماس په شمول د فلسطین له مقاومت ډلو سره ډیره مرسته کولی شي او په سیمه کې د فلسطینی مقاومو ډلو دریز پیاوړی کولی شي. په همدې لړ کې د فلسطین د ازادۍ لپاره د ولسی جبهې د مرکزی کمیټې غړي هانی السوابته له سوریې سره د حماس د اړیکو له بیا پیلېدو لپاره د حماس غورځنګ د فیصلې په اړه وویل چې د فلسطینی عربي اړیکو پراختیا د فلسطین د مسالې په ګټه ده. هغه ټینګار وکړ چې د فلسطین د مسالې د قدرت یو مهم رکن د دغه ډول اړیکو پراختیا ده او له سوریې سره د حماس د اړیکو پیاوړتیا په سیمه کې د مقاومت د چورلیز دریز پیاوړی کوي. بل مهم ټکی دا دی چې سوریه د فلسطینی مقاومت ډلو په شان له صهیونیستي رژیم سره مقابله په ړومبیتوب کې لري او صهیونیستي رژیم د حماس او د مشک ګډ دښمن دی. په همدې اساس له د مشک سره د حماس د اړیکو احیا به د صهیونیستي نیواګر رژیم په وړاندې د مقاومت چورلیز د زیات انسجام سبب شي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، اوس ما فاطمه سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنه عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې او ویشتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 1 او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 13 نیټې سره سمون خوري. دو سوه نه دیرش کاله مخکې د 1383 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه یو نامتو سی بی سی ریاضي پوه لیونارد اولیر مړ شو. اولیر د 1508 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د سویس په بال ښار کې زیږیدلی و. لیونارد په ریاضۍ مین و او څه موده وروسته یې په همدې څانګه کې د بال په پوهنتون کې زده کړو ته مخه کړه. د اولیر شهرت له 19 کلنۍ څخه پیل شو، ځکه چې په همدغه عمر کې و چې د پاریز اکاډمۍ د کښتۍ د بروج د ودانۍ په اړه د مسلې د هوارولو سیالۍ ته وړاندې کړي و او په دې اړه د اولیر مقالې دوهم مقام وګټه. هغه په ورپسې کلونو کې روسیې او جرمني ته ولاړ او د جرمني د علومو اکاډمۍ په اداره کولو سره یې دغه علمي مرکز بیا له سره احیا کړ. او اولیر د خپل وخت یو تکړه او اغیزمن پوه و. د هغه د رسالو او هغو آثارو شمیر چې د ریاضۍ په بحثونو کې لیکلي دي دومره زیات دی چې حتی نن هم د هغه آثار په پوره توګه نه دي چاپ شوي. په فیزیک او د انجینیری په ډیرو زمینو کې د هغه کار د پریمانه استفادې وړ ګرځېدلی او د ریاضۍ د عدد نویسی په سیستم کې مهمه مرسته کړې دي. هغه د نجومي مسلو په شننې او تحلیل په تېره بیا د مقناطیسي جاذبې له امله د مځکې لمر او سپوږمۍ د حرکت په څرنګوالي کې خپله وړتیا او وکاروله او د 13 میلادي پیړۍ د هغه یوازنۍ پوه په توګه نوم یې ثبت شو چې د رڼا د څپه ایز خوځښت نظریه یې وړاندې کړه. د پیچلی و عددونو له نظریه او د متغیراتو له حساب سره د اولر مرستې په دغو برخو کې د اورپسې ټولو پرمختګونو بنسټ وګرځېده او د هغه ارزښمنه لیتوګو د نورو پوهانو د ریاضي کشفیاتو پیلامه برابره کړه. لیونارد اولر د عمر په وروستیو کې د ډیرو زیاتو څیړنو په وجه ړوند شو، په داسې حال کې چې هم له علمي کاره لاس وانخیسته او بالاخره د 1903 میلادي کال د ستمبر په 13مه نیټه په 64 کلنۍ کې د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې مړ شو. دوه سوه څلور کاله پخوا د 1903 میلادي کال د ستمبر په 13مه نیټه د چیلي هیواد له اسپانیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه او دغه ورځ د دغه هیواد د ملي ورځې په توګه ونومول شوه. چیلي په 1516 میلادي کال کې د اسپانیا تر نیواک لاندې ورغی. د استعمار په زیاترو دورانو کې چیلي په پیرو کې د اسپانیا نایب السلطنه د قلمرو یوه برخه وه. په 1800 میلادي کال کې د اسپانیا پاچا دریم کارلوس د هیواد د مستعمرو په منظمولو کې بیا کتنه وکړه او چیلي تر یوه حده پورې له پیرو څخه خپلواکه شو. د چیلي د خپلواکۍ غوښتنې لومړنی غورځنګ له 1814 میلادي کاله پیل شو. څلور دېرش کاله مخکې د 1918 هجري لمریز کال په 20مه نیټه مشهور ایراني شاعر استاد محسن شهریار وفات شو. په شهریار سید محمد حسین بهجت تبریزی په 1920 هجري لمریز کال کې په تبریز کې وزیږید. د ماشومتوب ورځې د باقر خان او ستار خان د ایران د مشروطه ازادي غواړو له غورځنګ سره تیر شوې. هغه په ماشومتوب کې قرآن کریم او د حافظ له دیوان سره آشنا شو او د حوزوي مقدماتو له بشپړولو وروسته تهران ته راغی او د دارالفنون په مدرسې کې داخل شو. شهریار وروسته د طب مدرسې ته ولاړ، خو د یوه مهربانه بهیر پسې او له 5 کالو زده کړې وروسته د ډاکټرۍ مدرک له اخیستو پرته تهران او پوهنځي پرېښود او په خراسان کې حکومتي خدمت ته ملا وتړله. هغه په نیشابور کې د مشهور نقاش کمال الملک د کتنې لپاره ولاړ او د هغه په هکله یې شعرونه وویل. شهریار له هغې وروسته یوې موده په تهران کې پاتې شو او له 1919 هجري لمریز کاله په تبریز کې واوسېده. هغه د اسلامي غورځنګ په اوج ته رسېدا سره سره د شعر له ژبې سره د ایران له اسلامي انقلاب سره ملګرتیا وکړه. شهریار د ایران د مشهور اوسمهاله غزل ویونکي په توګه عام او خاص شهرت لري. هغه ډیر په زړه پورې غزلونه ویلي چې د هغه د تودې مینې لومړنی یادګار دی. پر دې سربیره استاد شهریار یو مذهبي شاعر و. له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه مبارک له اهل بیت سره هم ډیره مینه د هغه په ډیرو شعرونو کې ځلامون دلیده، ځکه عرفانی عشق هم د شهریار په شعرونو کې لوړ مقام لري.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د اوبو سیاست نومي پروګرام ورپسې هم د استاد شهریار او همداشان د فارسی شعر او ادب د ورځې د لمانځلو په هکله ځانګړې وینا اوریدلې شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ. اوبه او سیاست.
د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو خیر چاري. عزیزانو وسام زه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سرستاسو خدمت ته حاضر شیو چې وخت د طالبانو په رسیدا سره د افغانستان د هایجو پولیټیک یعنی د هوو د سیاستونو په نوم پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. په دغه پروګرام کې د افغانستان د اوبو د سیاستونو او د خارجي هیوادونو د رول په اکله له تاسو سره ژغیر.
د تهران ریډیو ډیرو ګرانو او عزتمن اوریدونکو، په تیر پروګرام کې به د نړیوالو حقوقو له نظره د افغانستان د هایډرو پولیټیک یعنی د افغانستان د اوبو د سیاستونو په هکله له تاسو سره خبرې وکړې. په نننی پروګرام کې وخت د طالبانو په رسیدا سره د افغانستان د اوبو د سیاستونو په باره کې له تاسو ګرانو ملګرو سره خبرې کوو، نو له موږ سره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو، د اوبو د ګډو سرچینو په تیربیا د هیرمن سین اهمیت د تاریخ په اوږدو کې او د پاریس د تړون له لاسلیک دا وروسته په خاص ډول د اوبو له ګډو سرچینو څخه د استفادې په اکله د دواړو هیوادونو ترمنځ د هایډرو پولیټیک د پیوند خوړل یو تعاملاتو د بڼه خپلې دا سبب شوی دی. د هیرمن سین د دریو هیوادونو یعنی افغانستان 2.5%، د ایران 15% او د پاکستان 3% ترمنځ ګډ سین دی چې په افغانستان کې د هیرمن سین په نوم او په ایران کې د امون هیرمن په نوم مشهور دی.
خواګور دنکو، په دغه سین کې د افغانستان 14 ولایتونه او د ایران د خراسان جنوبي او د سیستان او بلوچستان د دوو ولایتونو ځینې برخې شامل دي. د هیرمن سین د ټولو نهرونو اوبو چې له افغانستان څخه سرچینه اخلي په کال کې کابل 10 میلیارډه مکعب میټره اټکل شوی دی، چې په دې کې په کجکی ډیم کې د هیرمن سین ونډه په کال کې کابل 6 میلیارډه مکعب میټره ده. د 1450 هجری لمریز کال یعنی د 1902 میلادي کال د تړون پر اساس په نورمال یعنی عادي او له نورمال وروخوا کالونو کې د هیرمن د نړیوال سین له اوبو څخه د ایران د اوبو د حق اندازه په کال کې 800 میلیونه مکعب میټره اټکل شوې ده. افغانستان له 5 اصلي سیندونو جوړ دی چې آمو سین، د شمال سین، د هری رود مرغاب سین، د هیرمن سین او د کابل سین پکې شامل دي. د افغانستان له 5 اصلي سیندونو څخه 4 سیندونه آمو سین، هری رود، مرغاب سین، هیرمن سین او د کابل سین له سرحد راخوا سیندونه او د افغانستان له ګاونډۍ هیوادونو سره ګډ سیندونه دي، او د دغو حوزونو او سیندونو اوبو له افغانستان څخه خارجیږي او افغانستان په دغو ټولو سیندونو او حوزونو کې د خپلو ګاونډۍ هیوادونو په نسبت له لوړ موقعیت څخه برخمن دی. دغه اقلیمی او هایډروپولیټیک شرایط سبب شوی دی چې د ایران او د پاکستان په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره په مخامخیدا کې د سیاسي او زار په توګه له اوبو څخه د استفاده د افغانستان د حکومتونو په ایجنډا کې شامل شي. د هیرمن سیند په حوزه کې د افغانستان لوړ موقعیت دغه هیواد ته متفاوت موقعیت وربخښلی دی.
عزتمن اوریدونکو، د همون سند د اوبو د تړون لاشتون سره سره ایران ته د ورتلونکو اوبو د اندازې په کمولو کې د افغانستان د ځینو حکومتونو د وروستیو لسیزو مخینه او کړچار ته په پام سره د دغه سین په برخه کې د افغانستان هر ډول سیاست د ایران د خلکو او د حکومت له اساسیت سره یو ځای وو او دی. په افغانستان کې له ایران څخه د خلکو د ویرولو او له ایران سره د مقابله کولو لپاره د ځینو کسانو هڅه چې له دې مخکې د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په ځینو ویناګانو کې مطرح شوه، د اوس وخت لپاره یوه تجربه ده چې د افغانستان د اوبو سیاست باید د پردیو هیوادونو په خدمت کې نه وي. په تاریخي، کلتوري او دینی ګډولو سربیره د ایران او افغانستان ګټې او امنیت په زیات ډول له یو بل سره تړلی دي او په اوږده موده کې د هر یو هیواد له ګټو او مصالحو سره د هر ډول ټکر لرونکی سیاست غوره کول ناممکن دي. پر دې اساس ایران د افغانستان جیوپولیټیک بشپړونکی او افغانستان هم د ایران هایډروپولیټیک بشپړونکی دی او له یو بل څخه تښتېدل دغه چاره نه بشپړوي. که چیرې دغه بشپړونکي رابطې ته پام ونه شي، اټکل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې د ایران او د افغانستان اړیکې ډېرې د تاوتریخوالي په لور لاړې شي. که څه هم داسې ښکاري په افغانستان کې د حکومت د جوړښت په بدلېده او د ایران له اسلامي جمهوریت سره ملګرتیا ته د طالبانو د کړچار په اورېده سره داسې ښکاري د تهران او د کابل د اوبو اختلافات کم شي. په اوږدو سرحدونو سره د دوو ګاونډیو هیوادونو په توګه د ایران او افغانستان اړیکې یوازې د اوبو په مسایلو پورې محدودې نه دي او باید اجازه ورنه کړو چې یوه دوسیه د ښه ګاونډیتوب او د اړیکو په ټولګې سیوری وغوړوي. د طالبانو او د هیرمند سیند د اوبو په اکله د دغې ډلې د کرچار په اړه باید ووایو چې طالبانو له 1990 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د کجکي ډایم دریچې بندې کړې او ایران ته د اوبو راتلل یې غوڅ کړل، کوم چې د سیمې له یوې تر ټولو بدې وچکالۍ سره سمون خواړه. خو هیله کیږي په دغه پړاو کې د اوبو مسلې او د ایران د اوبو ضرورتونه او هامون سنت د طالبانو په کرچار کې محسوس بدلونونه رامنځته شي. په تېره بیا دا چې د تهران او کابل په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې نور مهم مسایل هم شته.
ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو، ځینو رسنیو په نه تایید شوي خبرونو کې دا وکړه چې د افغانستان طالبانو اجازه ورکړې ده چې د هیرمند سیند اوبو او د کمال خان ډیم د ریسیې د ایران په لور خلاصې شي او په بدل کې د ایران اسلامي جمهوریت هم افغانستان ته د سونګو صادرات د 13 میلادي کال د اګست میاشتې په 23مه نېټه له سره پیل کړي دي چې دغه ادعا کاملا غیر حقیقي ده. په ایران اسلامي جمهوریت کې مسؤولو چارواکو سرچینو وویل دغه خبرونه رښتیا نه دي، ځکه چې له هیرمند سیند څخه د ایران د اوبو د حق تامینول له ایران څخه افغانستان ته د سونګو له صادراتو یا چابهار بندر ته د کابل له لاسرسي یا په ایران کې د افغانستان د مهاجرینو له اقامت او هستوګنې سره هیڅ ارتباط او تړاو نه لري. د افغانستان طالبان په لفظي او ژبانی ډول د ایران د اوبو د حق رعایتولو ته ژمن شوي دي، خو په عمل کې تر اوسه هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. دغه موضوع د اهمیت په دې وجه دی چې د موضوع مخینې ته په پام سره په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدا وروسته په 1401 هجري لمریز کال یعنی په 1999 میلادي کال کې سترې وچکالۍ او د طالبانو لخوا ایران ته د اوبو غوڅولو عملا هیرمند سیند ایران ته اوبه ونه رسولې او د اوبو بهیر په 1401 هجري لمریز کال یعنی په 1999 میلادي کال کې په کامل ډول بند شو. ځکه خو طالبان په هغه وخت کې په افغانستان باندې د سلطې او د واکمنۍ د ادعا په دلیل د هرمند تړون خلاف ورزي کوونکي وپیژندل شول. کاچیرې حاضر دمه هم له هرمند سیند څخه د ایران د اوبو حق ایران ته ورنه کړل شي، طالبان د هرمند تړون خلاف ورزي کوونکي پیژندل کیږي. له دې سره سره چې اشاره ورته وشوه حاضر دمه له طالبانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې او د طالبانو کړچار له 1999 میلادي کال څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې له وختونو سره ډیر تفاوت لري او د دواړو لورو ترمنځ د ملګرتیا لردید شته. د ایران د اسلامي جمهوریت د تربیت مدرس پوهنتون د کرهڼې د پوهنتون اسوسیټ پروفیسر او د اوبو د ډیپلوماسۍ څیړاندې ډاکټر حجت میان آبادی په دې زمینه کې اعتماد لري څرنګه چې طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري د اوبو د مسایلو په هکله د لا جدي فیصلو د غوره کولو امکان شته.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان او د اوبو د سیاست په اکله د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم استاسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې یاست بریالي او خوشاله اوسئ. د خدای په امان.
دا فارسی شعر شهریار. عزتمنو اوریدونکو، د وږي د میاشتې اوویشتمه نیټه د ایران په کال هنداره کې د فارسی د شعر او ادب د ورځې او همداشان د استاد سید محمد حسین شهریار د درنښت د نیټې په توګه نومول شوې ده. نو په همدې مناسبت زه فاطمی او زما محترم همکار
انی اصغر عبیدی
له یوې ځانګړې وینا سره ستاسو حضور ته حاضر شوي یو. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښې وړ وګرځي.
ازانو لکه څنګه چې موویل شهریار تخلص لرونکی سید محمد حسین بهجت تبریزی په 1223 لمریز کال کې د ایران د شمال لویدیځ په شهریار کې وزیږیدی. د ماشومتوب او د ابتدایي او متوسطه زده کړو دوران یې په تبریز کې تیر کړ او دغه پړاو د تبریز له انقلابونو او نشتو سره هم مهال و. شهریار په کال 1300 لمریز کې د زده کړو د دوام لپاره تهران ته رالی او په دارالفنون ښوونځي کې زده کړې پیل کړې. بیا د طب ښوونځي په چې هغه یې پس له 15 کلونو پرېښود او په خراسان او بیا تهران کې په حکومتي کارونو لګیا سو. شهریار په 1901 مریز کال کې د خپلو والدینو له مړینې وروسته تبریز ته ستون سو او په 1908 مریز کال کې تر خپل وفاته پورې هم هلته پاتې سو. شهریار له ځوانۍ څخه شعر ویل پیل کړل او د عمر تر وروستیو پورې ورته دوام ورکاوه. د شهریار په باور د شعر تومنه هغه لطیف تأثیر او ارتعاش دی چې بې له ارادې د انسان په اعصابو مسلط کیږي او د شاعر عصبي یا نروس سیستم هغه خپله له طبیعت یا ژوند څخه اخلي او د شعر په توګه یې وړاندې کوي.
شهریار د فارسي شعر ټول قالبونه ازمویلی دی او په ټولو کې ښه ځلېدلی دی. د شهریار شعرونه له ژورو عواطفو او احساساتو ډک دي او وینا یې طبیعي او له تکلفه پاکه ده. د شهریار شعر د فارسي ادب او کلتور د بډای خزانې پام ته داره دی. د شهریار شعر د فردوسی له حماسې روح، د سعدی د شعر له سادګۍ او نرمۍ، د حافظ د غزلیاتو له ښکلا او مضبوطیا، د مولوی له عرفاني لید او د ناصر خسرو له دینی او سیاسي ولولو څخه ډیر تاثیر اخیستی دی. شهریار انساني درد د شعر مرکزی جوهره ګڼله او باوري و چې رښتونی شعر هغه دی چې د شور او شعور یا په لاغوره معنا د عشق او عرفان له دوو سرچینو راوزي. ادبی ناقدینو د شهریار شعر له ژبني او زماني نظره په دریو دورو ویشلی دی. د هغه د ځوانۍ د پړاو اشعار چې زیاتره زوژناک غزلونه پکې شامل دي، له افسانه نیمایو شی سره د هغه د اشنایۍ د پړاو شعرونه چې ویلی شو د شهریار تر ټولو ښه او ښکلي شعرونه په دغه دوران کې ویل شوی، او خپله شهریار دغه پړاو ته د مکتب شهریار عنوان ورکړی دی. د شهریار د شعرونو بله برخه د هغه د پوخ عمر او بوډاوالي په پړاو پورې اړوند دي چې په دغه دوران کې ګروهنه یو ډول عرفاني ده.
انقلاب وروسته د شهریار د عرفانی شعرونو ونډه د هغه له نورو شعري پړاوونو ډیره زیاته ده. شهریار په هغه مقاله کې چې د هنر، عشق، شعر او الهام په هکله یې لیکلې ده، د عشق لپاره د مختلفو مراحلو قایل سوی او د شعر کمال یې په ټولنیز مینه او په الهي او عرفاني عشق کې بللې دي. د شهریار په باور کوم شعر چې له الهي نور څخه خالي وي ظلماني او بې دوامه دي. په همدې وجه په موضوع کې له ډېر ډولوالي او پراختیا سره سره د شهریار بهترین شعرونه هم هغه دي چې د شخصي مسئلو له تنګې دایرې او تیریدونکي دنیاوي اړیکو اورېدلي او آسمان ته یې لاره موندلې او د الهي کلام یوه خوشبو لري. شهریار معتقد شاعر او په دیني باورونو یې کلکه عقیده درلوده. د شهریار په معنوي شعرونو کې دغه تر ټولو مهمه پانګه قرآن مجید دی چې په خپله یې د هدایت بهترین څراغ او د پی سرچینه بللی دی. هغه له ماشومتوبه له قرآن پاک سره ډیره زیاته مینه درلودله او په دې هکله یې ویلي دي: زه د خپل ادبي پرمختګ لپاره د دې پامته داره یم چې په کلي کې اوسېدم او په 6 کلنۍ کې مې الفبا زده کړل او د عبارتونو د لوستلو توان مې پیدا کړ. په دغه وخت کې له قرآن سره آشنا سوم او هغه مې زده کړ او له همهغه پیله مې زړه او ذهن په دغو خواږو آسماني کلماتو ډک سو.
عزیزانو، کوم مذهبي ایمان چې بیا وروسته په شهریار کې پیاوړی شو په یو عرفاني عشق او مینې بدل شو چې له خدای سره ډیر زیاته مینه ده. هغه د خدای ارادې ته تسلیم دی او زړه او روح له اسلام د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره دی. اسلام د هغه له نظره هغه بشپړ مکتب دی چې انسان ته ډیر لوړ درسونه ورکوي. هغه مکتب چې د عدل او مساواتو پر اساس ولاړ دی او ګټه یې د انسان روحاني او عرفاني لوړوالی دی. د استاد شهریار له نظره د انسان روح د هغه مارغه په څیر دی چې په پورته عالم پورې اړوند دی او دا نړۍ د هغه لپاره د یوې داسې وړې پنجرې یا قفسې په شان ده چې مینه ورسره نشي کولای. هغه د دغه مکتب انساني هدف د عرفان د غره سرته د انسان رسول او د ځان او د وجود په حقیقت باندې د انسان پوهیدل، شناخت او عرفان ګڼي. د اسلام له ګران قدره پیغمبر او د هغه له اهل بیت علیهم السلام سره د استاد شهریار پریمانه مینه د هغه په ډیرو شعرونو کې څرګنده ده. د استاد شهریار ځینې شعرونه چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اهل بیت په حق له ویلي، د هغه د شعر ډیره غوره نمونه ګڼل کیږي او د ادب د ډیرو مینوالو او عامه خلکو په حافظه کې د تل لپاره پاتې شوی دی.
پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. کام درویشان نداده، خدمت پیران چه سود، پیر را گو شهریار از شب رو بام است ای پری.
ده ادبی کرکتونکو پا باور شهریار ده قیام محمد صلی الله علیه وسلم، مناجات، شب و علی علیه السلام او اشعار عاشورایی په څیر په شعرونو سره د دینی شعر د اوسمهاله نمایندګانو په لومړی قطار کې راځي. له حضرت علی علیه السلام او امام حسین علیه السلام سره د هغه مینه له حد نه زیاته وتلې وه. کوم شعرونه چې شهریار د دغو دوو پاکو امامانو لپاره ویلي دي، هغه د شهریار د شعرونو په سر کې ګڼل کیږي. شهریار د امام علی علیه السلام مین و. حضرت علی د شهریار لپاره د حق هنداره، د عدالت تله او د میړانې او نورو ډیرو فضایلو بیلګه او نمونه ده. امام علی علیه السلام د شهریار لپاره د اسلام سمبول دی. هغه ټول خصلتونه چې مسلمان یې باید په ځان کې ولري په امام علی علیه السلام کې راغونډ شوي دي او په دې وجه حضرت علی علیه السلام د هغه ذکر او یاد او ستاینه د شهریار په شعرونو کې بیا بیا راغلی ده. لکه چې وایي: علی آن شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با این دل شب، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است، شب شنفته است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی، ناشناسی که به تاریکی شب، می برد شام یتیمان عرب، پادشاهی که به شب برقع پوش، می کشد بار گدایان بردوش، تا نشد پردگی آن سر جلی، نشد افشاک علی بود علی.
د شهریار عاشورایی اشعار هم له هغو شعرونو څخه دی چې د هغه شعر په خلکو کې تلپاتې کړي. شهریار په هغو قطعو، غزلونو او بیتونو سربیره چې د امام حسین علیه السلام په اکلې ویلی دی، د حماسه حسینی، کاروان کربلا او داغ حسین په نومونو خپلو دریو اردو قصیدو کې په ډیر سوز او جذباتو سره د عاشورا پیشه بیان کړي او د نینوا د دښتې د وچو شونډو د تژو په یاد کې د هر لوستونکي له سترګو اوښکو سیلاب روانوي او وایي: به یاد تشنه لبان کنار نهر فرات، کنار چشم من از گریه رود کارون شد. شهریار په خپلو عاشورایی اشعارو کې د عاشورا د غم لړلو او زړه دردونکو پیښو بیانونکی دی. د هغه شعر د امام حسین علیه السلام د بې رحمه دښمنانو او د هغه د بې وفا ملګرو روایت دی. دغه شعر د مردانګۍ او مروت د قحط سالۍ په دوران کې د امام حسین علیه السلام او د هغه د کورنۍ او لږ شمیر ملګرو د عزت او اتلوالۍ انځورګر دی. شهریار توانیدلی چې د دغه خونړۍ پاسون یوه یوه شیبه انځور کړي او د حسیني غږ او د امام حسین علیه السلام کرامت او د خدای د ټولو بندگانو حتی د دښمنانو په حق کې د هغه بزرګوار امام دعاګانې او راز و نیزدیاز تجسم کړي. شهریار په خپل شعر سره د عاشورا د پاسون او د شهیدانو د سردار او د شهیدانو د سالار د انقلابی غورزنګ چې د ټولنې د اصلاح لپاره او فلسفه بیانوي. په همدې وجه امام حسین علیه السلام له شمر ملعون سره د خپل مخامخیدنې په وروستیو شیبو کې د خیرو او بد دعا پر ځای دعا وکړه. دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا، با کدامین سر کند مشکل دوتا دارد حسین. آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند، عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین. دشمنش ام آب می بندد بروی اهل بیت، داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین. شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین.
ایزان و ده فارسی شعر و ده شهریار ده زنگر اخبروانی وقت پم دیزه که ختم سو نو موج مو هم له حضور رخصت اخلو.
خدای مو مل و ملگریشه.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندو نه همی، به ابی انت و امی، گویی یا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، به ابی انت و امی. تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مباهات، علی ای قبله حاجات، گویی اون دزده شقی تیغ نیالوده به سمی، به ابی انت و امی. گویی اون فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است، در این غم نگشوده است، سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی، به ابی انت و امی. حق اگر جلوه با وجه عتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، به خود حق که تو اون جلوه با وجه عتمی، به ابی انت و امی.
Thank you.
говорит Тегеран.